ويا التشكر، خدا حافظ ناصرتان.
خدا.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کو. افغان حاجیانو لومړی ډله نن افغانستان ته رسیدلې ده. طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه باندې لیکلی دي چې درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږ کال په څلور نوي الوتکو کې 30,000 افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوي. د دې ادارې د مالیه او مشارکت برخې مشرې لیزا دوتین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هېواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیون ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی او مرستو ته سخته اړتیا لري. د ایرانی معترض سندرغاړي توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل چې د ایران د سترې محکمې د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده. صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په 1401 کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شو. رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې پریکړې د یوې ناسمې قضایي پریکړې د لغوه کېدو حکم ورکړي. امیر رئیسیان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحی په اعدام محکوم کړی. تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول. د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان او بنگلادیش ټیمونو لوبه روانه کړې ده. د هندوستان لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځیدو 199 منډې هدف د بنگلادیش لپاره وټاکم. د بنگلادیش ټیم د غادفت پوره کولو لپاره دمګړې لوبه کوي. تر دې دمه په څلورو اوورونو کې 30 منډې کړې او لایق هم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. د هندوستان ټیم دا دویمه لوبه وه او که وګټي نو تر ډیره هده پورې نیمه پایلوبه ته د وتلو چانس پیدا کوي. اخوا سبا سهار په 5 بجو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د استرالیا په وړاندې لوبه کوي. دا به سوپر ایټ یا اتو غره پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. افغانستان لومړی لوبه په هند بایللې وه. د کرکټ د برخي مبصرین وایي که افغانستان نیمه پایلوبه ته وتل غواړي نو باید استرالیا او تر هغه وروسته بنګلادیش په ښه اوسط باندې وګټي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو سیالیو په لړ کې نن د چک جمهوریت ټیم د ګرجستان یا د جورجیا په وړاندې یو مساوي شو. په بل لوبه کې چې همدا شیبه روانه ده د پرتګال او ترکیې ملي ټیمونو سره مخ دي. تر دې دمه د پرتګال ټیم په 2 ګولونو باندې مخکې ده. لا د لوبې نیمه برخه هم نه ده پوره شوې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویپانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام الوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مودا دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان دایمي استازو په افغانستان کې د ترګرۍ د ګواښونو په اړه باندې اندېښنه وښوده. د پاکستان استازي منیر اکرم وویل
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش هغه رپورټ او د رپورټ وړاندوینې او نتیجې رد کړې چې ویلي په افغانستان کې بریدونه او نامې زیاتې شوي.
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلافی وقت ها میبینیم، چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده.
د البنیزم یا سپینکی یا د پوټوکو د سپینوالی ناروغان وایي چې د خلکو لخوا ځورول کیږي، خو ډاکتران خلکو ته څه توصیه کوي؟
دا خو اصلا ناروغان هم ندی او کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې سرس د جلد رنگ سپینده. نو هیله مندم چې کچیرته څوک سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان ندی.
د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام د فوټبال سیالیو له وروستي عالم هم خبرو دا چې جرمني به سږ کال دغو سیالیو 1 میلیارد یورو ګټه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان د دوه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګری پاړه اندېښنه وښوده. د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې دا کړی چې دا محل د القاعده داعش او د ټي ټي پی ا تاریخ طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر ترګری ډلې د خبره په افغانستان کې فعال دي. همداشان د ایران دایمي استازي هم په یاد غونډه کې سیمې او ګاونډي هیوادو ته لا افغانستان د ترګری د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په وار وار رد کړی چې په افغانستان کې د ترګری زیاتوي او له دې سیمې د نورو ته ګواښ پېښ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستانه د ترګری د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګري ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړي چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغېزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
which some of these terrorists
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي دا څرګندوي چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوال ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګري ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهداف ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت دی غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي. د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابې ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمیزې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او سپاتیوالي د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبان حکومت د امنیتی پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي رپورت رد کړی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوترش په خپل روسی راپور کې ویلي په تیر درې میاشت کې په افغانستان کې امنیتی پیښې 55% زیاتې شوې. نوموړي زیاته کړې په تیرو درېو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقت لري بولي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو درېو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنې ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلی چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لګ تر لګه اته ولسی وګړي وژل شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکسپان خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لري بللې. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وخی.
شاید نو په خاطر انکه بعضی رویدادها او عملیاتی کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطاف چا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را نام نو بې ثبات معرفی کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور پاړه بیا په یو خل نه دی. د امنیتی چارو پو سعود بختیار ازادي رادیو ته وویل
شما میفهمید که مردم از نظر روانی
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتی او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري. خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او داغه مسایل دي چې په ناملي پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون تشمن نه دي او هر شي په یو کس وژلې نیولای او ورکولې شي. دا ټول خپل خلکو ته متوجي دي او خلک درنه به پرې کوي.
مردم افغانستان وارسان
خود امنیتی چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناسې په درشل کې هم دي باید خپل بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسنی حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش پر راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتی منصوبینو ناقانونه نیونی، ربړونی، وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. پر راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او و دېرش نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سخت سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخنه شوې او د تیر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي کده دوه هیر روانه ناسته کې افغان خزي د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي د دې غونډې اعتبار لمنځه ځي. دغه سازمان سرمنشي اګنیس کالامرات د جمعې پورس په خپل ایکسپان لیکلي په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې لزده کړو ځینې محروم انجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د طالبانو له لوري پر دوی د بندیزونو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي بشي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسی. اګنیس کالامارت د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکسپان خبرداري ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامارت وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر اتلونکو ناسته کې افغان خځې به برخې کړې دي. هغه پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپل اکسپان لیکلی چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د خزو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې خځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه د طالبانو له لوري لزده کړو ځینې محرومې انجونې او د خزو د حقونو ځینې فعالان وایي که په دې ناسته کې خزو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړ شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره ورته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته د موږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره ورته بحث وشي
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چیرې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورکړل شي دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل نه امیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو ته غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې مدني فعالانو خبریالانو لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړیو استازو کې چې کومې خزی دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې دریمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه او نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو د اروپا د فوټبال د اتلانو یا د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالیو ته اټکل کیږي. جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پیل تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه نندارچیان سفر وکړي او له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوه چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات له احمد شیبار اورو.
I'm from Holland and this is my family.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالند او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونی لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالند د لوبې پر مهال کمري بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور اور وګرځېدی. چپ چوکۍ ناستو او خپل احساس نه شوی پټولی. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپې پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې عمله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14مه د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یو میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښي ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مین سیمه کې پروند سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړ. د اوکراین سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسېده. د جمعې د ورځې بل لوبه د پولند او اتریش ترمنځ وشوه چې اتریش 3 ګولونه وکړل او پولند 1 ګول ووهه. دا مسابقه خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقه ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له براندبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیونی پردو وګوري. د جمعې پورز د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو د مسابقه وکټله که څه هم د باران له امله 2 ساعت میدان تشو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی وو چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینوالو له درکه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په افغانستان کې بشري اړتیاوي د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشره لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل په دې هیواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 22.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بلل یو ویلي دي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشري لیزا دوتین وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوګي له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا سرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سکل په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 23.1 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړ خدریم هیواد دی. پر راپور کې راغلی چې د تیر کال د سپتمبر 15 رئیس له پاکستان څخه 6,00,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشر همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې یوازې 649 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کتم به واس کومه کنه
لما سره مرسته وکړي زه به وځلم. هیڅوک نشته چې زما سره مرسته وکړي. زه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم. مهرباني وکړي ما سره مرسته وکړي. زما کور خراب دی. زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم. زه نور د خپل ماشومان پالنه نشم کولای.
د غراز د لوګر ولایت یو وسیدون کې چنې غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کومه کوي تم نیاز درم.
زه ستاسو مرسته ته اړتیا لرم. سما وضعیت خراب دی. ما یو لاس پرې شوې او بل مې پی دی. زه مرسته ته اړتیا لرم. زه ډیر اړیم. زه په کرایي کور کې اوسېږم او څو ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلی او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالی مشارکت برخې مشر ویل سره لدی چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د عام روغتیا وزیر کونړ ته تللی او ژمنه کړې چې د 200 بستریز روغتون نیمګړی کارونه به بشپړوي. مولوی نور جلال جلالی وویل په تیرو کلو کې د صحت برخې سره پریمانه مرستې شوې خو د خبره په حکومت کې د اداري فساد په وجه کار نه دی پیښوي. د اسداباد 200 بستریز روغتون د جوړولو چارې په 1990 کال کې پیل شوې چې شاوخوا 90% کارونه بشپړ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د سرپرست حکومت د امیر وختي وزیر مولوی نور جلال جلالی چې تازه ورته د یاد وزارت چارې سپارل شوې دي کونړ ته سفر کړي او د اسداباد مرکزی روغتون ته د جوړیدونکو 220 تریزي ودانۍ د نیمګړو کارونو د بشپړولو ژمنه کړې ده. خاغلی جلالی رسنیو ته په خبرو کې وویل
هغه پروژې چې صحت بخش کې ناتمامه پروژې دي، پروشوې نه دي، ناتکمیل دي. اسلامي امارت هوټ لري دغه پروژې ترخ ته لومړی ستاسو سکل چې به موږ کار وشي.
هغه د تیر ادارې د عامې روغتیا په چارواکو تور پورې کړ چې نړیوال ورسره پریمانه مرستې کړي خو هغه تری د ملت په ګټه کار نه دی اخستي.
خو د صحت په بخښ کې کته ته وایم چې یعنی د افغانستان ته ډېر زیات امکانات راغلي دي، هغه نه کار نه دی شوی. چې
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر مولاداد ازادي راډیو ته وویل وسنۍ روغتونی شاوخوا 50 کال وړاندې د لسو بسترو لپاره جوړ شوه، خو د ناروغانو د زیاتوالي په وجه دوی ترې د یو نیم سل بستریز روغتون په کچه ګټه پورته کوي. په وینا یې ک چیرته د نوې ودانۍ چارې بشپړې شي او روغتون ورته انتقال شي نو دوی او ناروغان به له وسنۍ مشکلاتو خلاص شي.
موجوده تعمیر او موجوده د تعمیر غ جوړښت شي د روغتون د مریضانو مشکلات نشي حل کولای. نو غوښتنه مو ده چې د 220 تریز روغتون چې چارې تقریبا تکمیل دي په هغه باندې کار وشي او هغه تکمیل شي نو ان شاء الله د هغه سره به د ناروغانو د ګڼې ګونې مشکل یو څه اندازه پورې حل شي.
د نوې جوړیدونکو روغتي کمپلیکس چارې په 1999 کال کې د 397 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې وي او 2% کارونه بشپړ شوي او د پاتې کارونو د نه تکمیلېدو په وجه ناروغان او روغتي کارکونکي ستونزې ګالي.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل زورونی او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. ټولنیز کارپوهان بیا وایي چې په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې
مویم سفید مو رنگ نکده بودم دیگه بازو نمو جا که کس دید دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است انسان است حیوان است چی است.
فاطمه 15 کاله نه ده او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغه البنیزم یا سپین کې لري چې له امله یې په ژوند کې ځورېږي. فاطمه وایي چې د پوستکي، ویښتانو، بڼو او رزو د رنګ د نشټوالي له امله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له 10 کلنۍ راهیسې خپل ویښتان، رنګ او بڼه او ریزه پریمالو او قلم ابرو یا د وریزو په قلم جوړې کړي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمال یې ډیر کارولي لید یې کمزوري شوی دی.
دغه باز باز میګه کې وی اون سرش چرای ترس علا چشمش چرای ترس وی چرای چخص معلوم میشوی.
ځینې خلک وایي چې سری ولی داسې دی سترګې څه ډول دي دا څه ډول ښکاری دا انسان زوروي مجبور یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک را باندې پون نسی. سترګو مل همدی عمله تکلیف پیدا کړای او به کوي او درد لري خو مجبور یم چې استفاده وکړم.
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سور کېږي او شړېږي. په البنیزم اخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي. د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی. زبیر د ښوونځي په 10 ټولګي کې دی او که څه هم په خبره یې د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید میتن، میگن چطور که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی، ډیر راګوري او سپک خبري کوي. کله امریکایی را ته وای، کله شوروی وای، یا وای چې تلالو تک غرزیدلې. کله می هم نه هیری کی ډیر را باندې تاثیر کوي.
گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از طیاره افتادی. این میگه پس ان زیاد بد میخوره.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بیای به انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لرې کوي.
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یاره رنج میته بالاخره چور
یک البینیزم تک کسانو ته په ټولنه کې پټی تسرګه قتل کیږي او د دې لامل کېږي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي خپش یو څنګه تشي د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور بناوی مثل دیگر افراد دوست داشته باشند.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي رادیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ پندې خپل د ژوند ټول چارې سمبالولی شي. نو له دې خبره په ټولنه کې باید د مساوي حقوقو انسانانو په شمول باید وپیژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود د میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې ګرچې په افغانستان کې ډېر زیات نه لرو مګر بیا هم که چېرته څوک ورسره مخامخ کېږي دا اصلا ناروغان نه دي، اصلا سالم انسانان دي، صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغي ده. په دې ناروغي د اخته کس د پوستکي او ویښتانو رنگدانۍ کمی وي او د لمر یا روښنايي پر وړاندې خورا حساس وي. په دې ناروغي د اخته کسانو د پوستکي او د ویښتانو رنگ تک سپین